سلام ستړي مشي د فیسبوک کلا ساتي راټیو ناوړی او استاد د رادیو خبرونه چلري ساته دوام لري د سهار شپګو د مخام تر شپګو په لندو سپوند د 35 متره او د مخام شپګو د سهار شپګو په منځني چپه 2 شپګ نوي د خبري مجله په خبرونو پیلو د خبريالانو د خوندیتوب کمیټي سي پي جي د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې افغان ژورنالیست رحیم سیدی ژره تر ژره له بندره خوش کړی. سي پي جي په یو بیان کې د سیدی د یو پخواني همکار له قوله لیکلي سیدی چې د انارو میډیا په نوم یوټیوب چینل لره د جولای 14 له خپل زوی او فلم اخیستونکي سره یوځای د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. د بیان له مخې د سیدی زوی او فلم اخیستونکي وروسته خوش شول خو نوموړی لا هم په نامعلوم ځای کې ساتل کیږي. سی پی جی وایي د طالبانو استخبارات باید سیدی سمدستي او بې له کوم قید او شرطه خوش او په افغانستان کې د خبريالانو زپل بند کړي. د طالبانو حکومت روسه د سیدی د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. تاسو مهال چې په افغانستان کې خزي پکسر دولتي ادارو کې د کار له حق څخه به برخې شوي د طالبان د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار نومړی ملي کانفرنس جوړ کړی. په دې کانفرنس کې چې نن په کابل کې پرانیستل شو د سرپرست حکومت یو شمیر چارواکو د خصوصي سکتور او نړیوالو موسسو استازو ګډون کړی و. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په دې کانفرنس کې به د بیروزګارۍ او د کاري فرصتونو د جوړولو په تګلارو بحث وشي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته نه یوازې ښځو ته په ډېرو دولتي او نړیوالو ادارو کې د کار اجازه نشته، بلکې نارینه هم له بیروزګارۍ شکایتونه کوي. په کونړ کې د هاون مرمۍ چاودنې 15 تنه ټپیان او یو ماشوم وژلی دی. د کونړ امنیت قمندانۍ پرون دیوی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دا کسان ټول دیوی کورنۍ غړي دي. د دې ولایت امنیت قمندانۍ ویلي پیښه د نړۍ ولسوالۍ په بهادر مشال کلی کې پیوکور کې د هاون مرمۍ د چاودنې له کبله رامنځته شوې ده. د امنیت قمندانۍ په خبره ټپیان د سدابات مرکزی روغتون ته انتقال شوی او ډاکټرانی روغتي حالت له خطره وتلې خایي. زه اوسیدونکو وایي د هوان نه چاو د ګولې یا د ماشومانو لغړ څخه کور ته راوړی او لوبي پرې کول چې چاودنه وشوه او پیخره منسته شوه. د اروپا د هوا پیژندنې یوه اداره وایي تیر شنبې د جولای 8مه د نړۍ په کچه تر ټولو توده ثبت شوې ورځ وه. د اروپایي ټولنې د کوپرنیک د اقلیمي بدلون د خدماتو مرکز نن اعلان وکړ چې د ځمکې د کورې د تودوخې متوسطه درجه په دې ورځ د سانتیګریډ 10.9 درجې وه. په داسې حال کې چې د تیر کال په جولای کې د تودوخو لوړه درجه 10.8 وه. په تیره یوه اونۍ کې د تودوخې څپې د متحده ایالاتونو، اروپا او روسیې پراخې سیمې وسوځولې. کوپرنیک مرکز روټرز خبري اژانس تایید کړی ده شو د تیر کال په جولای میاشت کې د دوی لخوا د تودوخې ثبت شوی ریکارډ د یک شنبې په ورځ مات شو. د مرکز له 1940 کال راهیسې د هوا حالات څاري. او د اوکراین د بهرنی چارو وزیر دیمیتری کولیبیا پیکینګ ته تللی څو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د چین د هڅو د ترنګوالي په اړه خبرې وکړې. تمه ده چې چین ته د کولیبیا سفر به د روانې جمعې تر ورځې دوام وکړي. د مسکو او چین ترمنځ اړیکې د اوکراین د جګړې له پیلېدو وروسته پیاوړې شوې دي. که څه هم چین ویلي چې په دې جګړې کې به بې پرې وي او د امریکا او د لویدیځو هیوادونو په څیر بعد اوکراین مرسته نه کوي، خو د پیکینګ او مسکو نږدې ملګرتیا د دې سبب شوې چې ناټو چین د اوکراین په جګړه کې د مسکو مهم ځواکمنونکی وبولي. د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته دا لومړی ځل دی چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر چین ته سفر کوي. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې سره دا مطالبه واوریدل شي. د افغانستان په زندانونو کې پر خبريالانو هغه کسان چې د طالبانو له لوري نیول شوي ستیریږي.
شکنجه و محل و امر کول و بې‌عزتي و څلور ورځې په هغه کې هم په دې په زندان کې هم
وړاندې به په دې اړه درته نور جزئیات درکړو. په داسې حال کې چې طالبانو په کابل کې د کار ملي کانفرنس جوړ کړی، ځوانان به شکایت کوي
هیڅ دنده نشته چې کله چیرته ځو چې غواړو چې وظیفې ونیسو خو موږ ته هیڅ وظیفې نشته. ټول بیکار یو او له بیکارۍ نه پتنګ راغلی یو.
د دې سره بیره بره سره واوري چې کرندې کړ د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړې شارج د فیره وای د دوه څلورمه ناسته په راتلونکي کې جوړېږي. خو دا چې چرته به جوړېږي بیا به په کوم مسایلو پکې خبرې کیږي په دې اړه نور جزئیات درته وروسته لرو. نور مطالبه هم شته نړۍ ته هم سر ورښکاره کوو. هلته هم وغواړه
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارج د فیره وای د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه هم خبرې روانې دي. کرن ډیکر د دوشنبه په ورځ د دوهې د دریمې غونډې په مناسبت له رسنیو سره په خبرو کې د درې اونۍ مخکې جوړ شوې ویل چې په دې غونډه کې د ډېرو هیوادونو ځانګړو استازو په خپل څرګندونو کې د ملګرو ملتونو د خپلواکۍ ارزونې ملاتړ وکړ. تفصیل په دې راپور کې
د دوه هیله درې می غونډې درې ونې ورسته د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارز د پیره کرنډي کروای په دې ناسته کې د ډېرې هیوادونو ځانګړو استازو په خپلو څرګندونو کې د ملګرو ملتونو د خپلواکۍ ارزونې او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو ملاتړ کړي. هغه لې ډېکر پروند د دوشنبه پورز د دوه هیله درې می ناسې پاړه خبرالانو سره په خبرو کې ویل په دې ناسته کې د بیلابیلو هیوادونو استازو د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي پر ټاکل کېدو ټینګار وکړو او اوس دا مسله د میز په سر ده.
استازو په څرګند ډول ملګرو ملتونو سازمان ته دا موضوع بیان کړه د افغانستان مسله ډیره پیچلې ده، باید یو کس د دې کار مسؤل اوسي. د دې ټولو د تنظیم لپاره د یو مرکزي شخص ټاکل اوس د میز په سر دی.
مرمن ډیکر دا هم وویل چې د دوهې په دریمه غونډه کې د هیوادونو ځانګړو استازو د افغان مرمنو د حقونو د ټینګښت موضوع د خپلو هیوادونو لپاره مهمه وبلله. نوموړي وویل چې د دوهې څلورمه ناسته هم جوړیږي، خو ویل چې د یوې لویې غونډې له جوړېدو مخکې باید ډیر بحثونه وشي. مرمن ډیکر وویل چې نړۍ باید د طالبانو په اړه قضاوت د هغوی د عمل پر بنسټ کوي، نه د هغوی د خبرو. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارز دافیری دا هم ویل چې تر اوسه طالبانو په عمل کې داسې څه نه دي کړي چې بندیزونه ترې لرې شي او د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې سره مدغم شي. د دوهې دریمه ناسته د جون په دیرشمه په دوحه کې د طالبانو د حکومتي پلاوي پښتون او د 15 هیوادونو د استازو په ګډون جوړه شوې و، خو په دې ناسته کې د افغان ښځو او مدني ټولنې د استازو نه موجودیت لپاره خو نیوکو سره مخ شو. ملګرو ملتونو تر دې وړاندې ویلي چې د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي په ټاکلو سره به د افغانستان له اوسنۍ واکمنانو سره د نړیوالې ټولنې اړیکې پراخه شي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد چې د دوهې په غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري هم کول، ازادي راډیو ته ویلي د افغانستان روان وضعیت او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما حضور ته په پام د بل ځانګړي استازي ټاکلو ته اړتیا نشته. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په اوسني وضعیت کې ټولو هیوادونو ته پکار دي چې پر طالبانو فشار راوړي چې د نړیوالې ټولنې شرطونه او د افغان ښځو غوښتنې ومني. لډلی کویتا صدیقی ازادي راډیو ته وویل
دوی کولای شي چې پر طالبانو فشار راوړي او منځوي کړي، همغه سي چې تر اوسه دوی په رسمیت نه دی پیژندلي. د ملګرو ملتونو غړي هیوادونو او متحده ایالات کولای شي له طالبانو سره هیڅ ډول سیاسي اړیکې ونه پالي او په دې صورت د غدل یعنی طالبان چې په بشپړ ډول سیاسي انزوا ته لاړ شي ار دې چې د افغان ښځو غوښتنې ومني.
مخکې تر دې د سیاسي چارو یو شمېر پوهانو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د کار څرنګوالي په ځانګړي ډول د ښځو او مدني ټولنې له استازو سره د اړیکو او د سیمې د هیوادونو او ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کولو ته په اشاره سره ویلي وو طالبان دغه دلایلو ته په پام سره د دغه استازي له ټاکلو سره مخالف او سیاسي مشارکت ته لیواله نه دي، خو طالبان ادعا کوي چې د دوی حکومت ټول شموله دی.
راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د فیری ویلي و چې د ملګرو ملتونو له خوا د ځانګړي استازي د ټاکلو لپاره له هم خبرې روانې دي او تمه ده چې په راتلونکو کې د افغانستان په اړه باندې د دوه څلورمه غونډه هم جوړ شي. په همدې موضوع به تم شو د جمهوری غوښتونکو خوځښت مشر او د ننګرهار پخوانی والی شاه محمود میاخیل هم د شیبر سره وصل دی. میاخیل صاحب، تاسو ستړي مشي که تاسو ته په پیل کې وایاست چې دغه غونډه چې میرمن ډیکری یادونه کړې ده چې د افغانستان په اړه به جوړیږي او د دوه څلورمه غونډه به وي، فکر کوي په دې کې بیا د افغانستان په کومو مسایلو باندې خبرې کیږي او نږدې راتلونکي کې تمه به وي چې دا غونډه به جوړیږي، ښځو ته به پکې بیا د ګډون اجازه نه ورکول کیږي او یوازې طالبانو سره به خبرې کیږي؟
سلام، سلام دوره سی تا ست او ست خدمتونه اوریدونکو ته خدای دوه پروسې غونډه چې کومه وده د سیمې هوګونه د نړۍ هوګونه او اکثریت افغانان په دې عقیده دي چې دغه موجوده حالت چې کومه پونسان کده دا قابل د قبول نه ده، ځکه چې یو نظام چې قانون اساسي ونه لري، هغه ولسی مشروعیت ونه لري، نړیوال مشروعیت ونه لري، هلته بشري حقونه همدارنګه د تعلیم زمینه، د کار ژوند او سیاست زمینه دا ټول مساعد نه وي، نو دا د نړیوالې ټولنې جز نه ده او نړیواله ټولنه یوازې د اوسره منفي تعاملات د افغانستان د خلکو په خاطر کوي چې یو څه کومکونه بشري کومکونه افغانستان خلکو ته ورسیږي. نو په دې خاطر باندې دغه غونډه جوړیږي، اما متاسفانه چې تر اوسه پورې په د افغانانو په منځ کې همدارنګه د سیمې هیوادونو تر منځ او د نړیوالو نورو هیوادونو چې لکه امریکا او روسیه او چین د دې تر منځ اختلاف تر نظر موجود دی چې دغه تغییر په څه شکل باندې راشي. نو زموږ په عقیده باندې دا ده چې هماغه فیصله چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کړې ده هغه معقوله فیصله ده چې یو منځګړی یو خاصه ساده تعین شي او تر څو د افغانانو په منځ کې همدارنګه د سیمې هیوادونو او د نړۍ نورو هیوادونو تر منځ رفت و آمد وکړي او بلاخره یو متوسطه لاره رامسته شي چې هغه کې هیڅ د نفع او انحصار او قدرت سیاست نه وي. او
میخیل صاحب په بخښنه سره تاسو یاد ونه کړی چې د سیمې هیوادونو د افغانستان په اړه افغانستان سره د تعامل په اړه باندې دوی یو نظر نه لري. دغه هیوادونه کم هیوادونه مو هدف دي، چین او روسیه یادوي، د طرف ته غرب یادوي، او دوی دواړه څه غواړي په افغانستان کې؟ دوی غواړي چې طالبان دوی په خخ باندې حکومت وکړي، بیرته بهرنۍ پالیسي دوی ته ورکړي، سیاست دوی ته ورکړي. اصل کې د هیوادونو په څه توافق نه کوي په افغانستان کې.
د سیمې هیوادونه چې موږ یادو یا د دنیا هیوادونه، نو موږ یو دنیا او یو سیمه نه لرو. د سیمې هر هیواد د خپل ځان لپاره خپلې ګټې لري، خپل اهداف لري. ایران، پاکستان، د افغانستان شمال هیوادونه چې کوم یو دی، ازبکستان، ترکمنستان، همدارنګه تاجکستان، چین، روسیه، امریکا، اروپایان او حتی عرب به هر یو خپل ګټو لپاره کار کوي. اصلي مشکل دا ده چې مخکې چې موجوده حالت ټول په دې پوهېږي چې دا قابل د قبول هم ده او دوام هم نه ده، اما متبادل باید څه وي، په څه شکل باندې رامنځته شي. نو په دې کې اختلاف په نظر موجود ده، ځکه چې یو تعداد هیوادونه هغه طالبانو نه شلخې توپه غوندې جوړ شوی ده، نو چې هم خو یې په خپله تیوري یو هم جانب مقابل. نو زیاتره هیوادونه تشویش دا لري چې دغه طالبان د یو بل په ضد باندې استعمال نه شي. فرمان روسیا او چین داسې فکر کوي چې که چېرې امریکا یوازې طالبان په خپل لاس کې ولري، کېدای شي چې بالاخره د یو د ګټو په ضد استعمال شي. همدارنګه امریکا هم نه غواړي چې طالبان د نورو هیوادونو تر منځ د ایران یا د نورو هیوادونو په لاس باندې یو پراکسي ډله شي او بیا د امریکا ګډې تهدید کړي. نو دلته خبره دا ده چې یوازنۍ لار همدا ده چې افغانستان کې کچېرې مشروع قانونمند ولسوال حکومت وي، په هغه صورت کې بیا افغانستان نه افغانانو ته تهدید دی، نه منطقې هیوادونو ته تهدید دی، او نه نړۍ نورو هیوادونو لپاره. او کچېرې افغانستان کې دغسې نظام یا دغسې یو حاکمه ډله وي چې هغه نو ولسی مشروعیت ولري او نړیوال مشروعیت ولري، نو دا بیا د سیمې لپاره خطرناک دی، افغانانو لپاره خو خطرناک دی، ځکه چې دلته بیا نیابتي جګړې، نیابتي رقابتونه دا رامنځته کیږي او په هغې کې د افغانانو خیر نشته.
او میخیل صاحب، په دغې دوهې ناسته کې چې څو اونۍ مخکې وه، په دې کې د طالبان د حکومت چارواکو کرن ډیکر ته هغې په خپلو خبرو کې ویل چې اطمینان یې ورکړی دی چې په افغانستان کې خلک د دوی د حکومت نه خوشحاله دي. تاسې څه فکر کوئ که چېرته په افغانستان کې د طالبانو د حکومت نه خلک خوشحاله دي، دغه خوشحالي دوی څنګه ښکاره کولای شي؟ او که چېرته راضي نه دي د دوی له حکومت نه، د خپل ناراضیتوب دوی څنګه ابراز کولای شي؟ څنګه نړۍ ته دوی د خپل پیغام رسولای شي چې دوی د طالبانو سره یا موافق دي یا مخالفه؟
خا د ناراضیتوب پر دې دلایل دي چې یو دا ده چې ما ارزو که چېرې ټول هیوادونه د طالبانو د حاکمه ډلې سره راضي نه ولي په رسمیت نه پیژني، ولې د افغانستان هر ورځ په زرهاو او په لسګونو زره کسان د افغانستان نه ووتل یا غواړي چې ووځي چا چې وسه کېږي؟ علت همدا ده چې په افغانستان کې د هغه څنګه چې ازادي ده او د کار زمينه مساعده ده، فقر ده، نور مشکلات دي، نو خلک وږي، یعنی دا هغه نارضایتي ده. دا ملاکراسي ده چې ټول د دفاترو کې د ښکته نیولو تر سره پورې ټول ملایان چې هغه نه د کار تجربه لري نه اهلیت لري او هغې وفرزن دلته تقرر لري او هغه تعلیم یافته کسان چې په داخل د افغانستان کې د بیرونه خو پرېږده، یعنې هغو ته هم زمینه د کار مساعده نه ده. نو دا ټول هغه د نارضایتۍ نښې دي. اما رضایت چې دی یو نظام معلومیږي، هغه د یو پروسې په اساس کېږي چې که چېرې یو قانوني اساس موجود وي او ټول ولس به دیو ناراضي وي، نو خو بسم الله ټاکنې دې وکړي، که خلکو رای ورکړله همدا طالبان به سړی د پولیسمن باندې وپېژني او خلکو به ورسره کار کوي، او که چېرې رای خلکو ورنه کړله یو شفاف میکانیزم د لارې دی ټاکنې وشي، بیا به معلوم شي چې خلک ورسره موافق دي که نه دي. نو زه په دې فکر کوم چې دا خبرې چې طالبان اطمینان چاته ورکوي یا وایي چې موږ حقوق د خلکو خوندي دي، دا په هوایي شکل باندې نه کېږي، ځکه چې قوانین د خلکو حقوق خوندي کوي. که یو په یو اداره کې هلته محکمه او سرنوالي محکمه، یعنی یو پولیس چې ودرېږي هلته او یا یو څوک چې هلته ټوپکې په لاس کې وي، هغه هم څارنوال دی، هم تنفیذ د قانون کوي، هم قضا او عدالت کوي، نو تعبیر د قانون د هر چا بیا په خپله سلیقه باندې دی. نو په دې خاطر باندې دلته قوانین دي چې هغه نظم رامنځته کوي، هغه اصول رامنځته کوي. او که دی فرضاً دا وایي چې یعنې په اسلام کې قانون اساسي نشته دی، نو فقه ټول قانون دی، یعنی فقه په خپله قوانین دغه دي چې وخت په وخت ایجاد شوي دي. نو اوس وخت کې یو مدون قانون اساسي ته ضرورت دی، او دا په ټوله دنیا کې دی، په ټولو ملکونو کې دی، چې بې له قوانینو نظام یعنی هلته عدالت هلته پرمختګ نشي راتلی، حکومت ولي خکېدلی نه شي او خلکو سره خوشحاله نه وي.
مننه کور ودان جون د یو سې د جمهوري غوښتونکو خوځښت مشر او د ننګرهار پخواني والی والی شاه محمود میاخیل و چې د کرندی کړه د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت د شارج دفیر په وروستیو څرګندونو کې سره خپل تحلیل شریک کړو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساته. د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالبان د په افغانستان کې له خبریالانو سره د دوی پروتوکول ظالمانه چلند ودروي. ورزو په دې اړه نور تفصیل د فیروزي عزیزي په دې راپور کې اورو.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی په افغانستان کې د افغان خبریالانو او رسنیو د فعالیتونو لپاره فضا ویرونکې بللې او د طالبانو د حکومت له استخباراتو یې غوښتي چې د خبریالانو پر وړاندې د دوی په ټکو ظالمانه چلند ودروي. دغه کمیټې د دوشنبه په ورځ ناوخته د جولای په 22مه په خبره کړې خبر پاڼه کې د ویان پروډوسر او سینمایي فعال سید رحیم سعیدی پاړه د دې څرګندونو ترڅنګ د طالبانو له حکومت غوښتي چې دای دې له قید او شرط پرته زر تر زره خوشی کړي. په خبرپاڼه کې د خبریالانو د خوندیتوب د آسیا برخې د پروګرامونو همغږي کوونکې بیلی یې له قوله لیکل سوي چې طالبانو په 2021 کال په بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې اکثره رسنۍ له منځه وړي. خبریالان یې د ویرې په فضا کې کار ته اړیستي او له افغانانو یې معلوماتو ته د لاسرسي حق اخیستی چې په ټکو یې دا ځورونې باید پای ته ورسول سي. په ورته وخت کې د ویان پروډوسر او سینمایي فعال سید رحیم سعیدی خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې طالبانو د یوې اونۍ په تېرېدو هم د هغه د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات یې له کورنۍ سره نه دي شریک کړي. د ښاغلي سعیدی یو نږدې خپل د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی سعیدی 45 کلن دی او د هغه د لوړ فشار درلودلو له امله یې کورنۍ او خپلوان سخت اندېښمن دي. دا سرچینه وایي نوموړی او د حسیب په نوم د کمرمین په توګه د هغه بل همکار او زوی سید وارث سعیدی د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ په کابل ښار کې د طالبانو د استخباراتو له لوري د نامعلوم دلایلو له امله ونیول سول، خو له څلیرویشت ساعتونو وروسته حسیب او وارث سعیدی بیرته آزاد کړل سوي دي. هغه څه چې سی پی جی هم ویلي. خو دا چې طالبان خبر اعلان چیرې بیایي او څرنګه چلند ورسره کوي، د آریانا ټلویزیون د سیاسي خبرونو پخوانی مسؤول او خبریال عبدالوارث حسرت چې د طالبانو د حکومت بندخونه یې تیره کړې، د خپلې تجربې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
موټر کې واچولم، یو سات پام دا کابل کې ګرځېد، بیا ریاست ته نوته ویوړو، آلته هغه تحقیق وا پس لاغې نه بیا قصبی ته لاړو، بیا قصبی نه همدغسې باګرام زندان ته لاړو، چې پام دا ټول په دې حالت کې هم شکنجه وه، هم وهل وه، هم ټکول وه، هم بې عزتي وه. څلور ورځې په هغه کې هم په دې په زندان کې هم
ښاغلی حسرت تیر 2022 کال د جنوري په 1 د طالبانو د حکومت د استخباراتو له لوري نیول سوی و چې هغه مهال ګڼو رسنیو او د خبر اعلانو ملاتړو بنسټونو یې په اړه راپورونه خپاره کړي وو. د سید رحیم سعیدی د خپلوانو او سی پی جی د غوښتنو او اداو په اړه د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د غشان د دوی د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. وړاندې د طالبانو حکومت ویاندویانو ادعا کړې چې د هیواد د ملي ګټو او دیني ارزښتونو په رڼا کې د رسنیو او خبر اعلانو فعالیتونو ته ژمن دي، او دا ادعا یې هم کړې چې خبر اعلان د خپلو رسنیزو فعالیتونو له امله نه بلکې په نورو تورونو نیول کیږي. خو په جلا وطنۍ کې د افغان خبر اعلانو د څار ډلې یوازې د 2024 کال له پیله تر اوسه د خبر اعلانو پر وړاندې د طالبانو د سرغړونو د نه اتیا پیښو د ثبتېدو خبره کړې ده. یوازې په تېره یوه اونۍ کې په کندهار کې د آزاد خبریال محمد یار مجرو، سید رحیم سعیدي او په تخار کې د تېر جمهوري نظام د ولایتي شورا مشر روح الله رؤوف خپلوانو د طالبانو له لوري د دوی د نیول کېدو ادعاوې مطرح کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي چې په غزه کې د اسرائیلي برمته او د خوشي کولو لپاره موافقې ته نږدې دي. نتانیاهو د څرګندونې په غزه کې د برمته او د کورنیو لغړو سره په واشنگټن کې په خپله کتنه کې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزې پر ترنګ د اسرائیلو حمله دوام لري. تفصیل له احمد تکل اورو.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په غزه کې د اسرائیلي برمته او د کورنیو غړو ته وویل چې په نږدې راتلونکي کې د دوی د عزیزانو د خوشی کولو لپاره یو موافقه کیدونکې ده. دا څرګندونه د اسرائیلو د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې د ښاغلي نتانیاهو له قوله لیکلي. د بیان لمخه نتانیاهو د برمته او د کورنیو لغړو سره د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې ولیدل. هغه ویلي دي چې بلا شک د یوې موافقه لپاره ټول شرایط چمتو شوی دي. نتانیاهو اوس مهال په واشنگټن کې دی او تمه ده چې د پنځشنبه په ورځ به ولسمشر جو بایدن سره وګوري او سبا به کانګرس ته وینا وکړي. نتانیاهو ویلي دي چې که څه هم د برمته او د خوشی کولو طرحه به ټوله په یو ځل نه بلکې په څو پړاوونو کې عملی شي، خدای باور لري چې په دې موافقه کې چټکوالی راتلی شي او په دې توګه به اسرائیل په داسې یو موقعیت کې وي چې د حماس ډلې لخوا برمته شوي اسرائیلیان راخوشي کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، د تیر 2023 کال د اکتوبر په 8 پر اسرائیل برید وکړ، نږدې 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور برمته کړل. له حماس او نورو وسلوالو ډلو سره لا هم یو 300 تنه اسرائیلي برمته شته چې اسرائیلي چارواکو یې په غیاب کې تقریبا دریمه برخه مړه اعلان کړی دی. په غزه کې د اوربند او د اسرائیلي برمته او د خوشی کولو لپاره د موافقې طرحه په تیره می میاشت کې د ښاغلي بایدن لخوا او د مصر او قطر په منځګړتوب چمتو شوه او تیره میاشت خوځښت پکې راغی. تمه ده چې د اسرائیلي مرکچیانو پلاوی به د پنځشنبه په ورځ له حماس ډلې سره د اسرائیلو په زندانونو کې د فلسطیني بندیانو د خوشی کولو په بدل کې د اسرائیلي برمته او د خوشی کولو په اړه بیا خبرې پیل کړي. خود حماس یو مخکخ چارواکی ویلی دی چې د اسرائیلو د صدر اعظم په دریځ کې هیڅ نوې خبره نشته. سمی ابو زهری رویټرز خبری آژانس ته ویلی دی چې نتانیاهو تر اوسه هم پر خپل پخوانی دریځ ولاړ دی او مرکچی پلاوی یوازې د دې لپاره خبرو ته استوي چې د اسرائیلي برمته او د کورنیو غوسه غلی کړي. په عین حال کې د اسرائیلو پوځ ویلی دی چې پرون یې د غزې پر جنوبي ښار خان یونس د ټانکونو او الوتکو په حملو کې لسګونه وسلوال وژلې دي. د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې په غزه کې د اسرائیلي پاوځ په حملو کې تر دې دمه د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا له 9000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
ل
اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دې ازادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
دا طالبانو حکومت نن په کابل کې د نمریز لپاره د کارل د کار ملي کانفرنس جوړ کړ په دې کانفرنس کې چې پارک جوړ شو د طالبانو حکومت چارواکو خصوصي سکتور او د نړیوالو موسسو استاسو برخه درلوده دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې خزي د افغانستان د لوی قشر په توګه په اکثرو دولتي او نه دولتي ادارو کې له کار څخه راګرځول شوې دي ورزو تفصیل په دې راپور کې ورو
د طالبانو حکومت په داسې حال کې چې په افغانستان کې په ډیری دولتي او نه دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولای نن لومړی ځل د کار ملي کانفرنس کوربه و ویل سوي چې طالب چارواکي به د دوه ورځنی کانفرنس کې چې په ار کې جوړ شوی د بیکاری د لاملونو او حل لارو په اړه بحث وکړي او په افغانستان کې د بیکاری او بیوزلۍ کمول لپاره به د خصوصي سکتور او نړیوالې ټولنې همکاري وغواړي د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د کانفرنس کې چې د طالبانو د حکومت چارواکو په ګډون د خصوصي سکتور او نړیوالو مؤسسو استازو پکې ګډون کړای و بیکاری او بیوزلی د تیر حکومتونو نامنۍ د پوهنې کیفیت ته نه پاملرنې بے انډواله صادراتو په افغانستان کې د جرمی او مافیایي اقتصاد میراث وباله نوموړي ادعا وکړه چې پر افغانستان د دوی تربیه وکمنې دوه وروسته خلکو ته په بیلابیلو برخو کې د کارموندنې په برخه کې پرمختګونه سوي دي
باور لرم چې په فعالیتونو سره چې د افغانستان اسلامي امارت لخوا له فتح وروسته ترسره شوې ډېری هیوادوالو ته د کار زمینه برابره شوې ده او د همدغو فعالیتونو په پراختیا سره به ګڼ شمېر نورو هیوادوالو ته همکاري فرصتونه رامنځته شي
مولوی عبدالکبیر له نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکارۍ د کمولو په برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه بلخوا د طالبانو د حکومت د کار وزارت سرپرست مولوی عبدالمنان عمری په دې ناسته کې وویل دوی په هیواد کې د کاري زمینې د کچې لوړولو لپاره د افغانستان د کار په قانون کې تعدیل رامنځته کړای خو په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل همدارنګه په افغانستان کې د کار نړیوال سازمان آی ایل او مشر رامین بهزاد په دې ناسته کې په افغانستان کې د کاري فرصتونو د رامنځته کولو لپاره د سازمان د هڅو د دوام او پراختیا خبره وکړه او په دې برخه کې له افغانانو سره د دغه سازمان د همکارۍ او ډاټ ورکړ دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر لوستي ځوانان او د دولتي ادارو له دندو لرې سوي کارکونکي د بیکاری او بد اقتصادي وضعیت لامل شکایت کوي د کابل ښار یو ځوان اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د کار په لټه کې دی خو کار نسی موندلای طالبانو حکومت د کار ملي کانفرنس داسې مهال جوړ کړی چې ښځې د افغانستان د لوی قشر په توګه په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کاره محروم سوي دي د دولتي ادارو پخوانی کارکونکي نسرین وایي شل کالای ماموریت کړای خو د طالبانو تربیه واکمنې دوه وروسته له تیرو دریو کلونو راهیسې په کور کې نول سوي او له ګڼو اقتصادي ننګونو سره مخ ده
زه خپله ډوډۍ ګټونکی یم د څلورو یتیمانو مسؤلیت لرم زموږ اقتصاد کمزوری دی درې کاله کېږي چې په کور ناسته یم څوک زموږ خبره نه اوري دوی ډېر په دې هڅه کې دي چې ښځې باید په کور ناستې وي
یو شمېر اقتصاد پوهان سره له دې چې کار کول د یو هیواد د ټولو وګړو حق بولي وایي په افغانستان کې ګمارنې د مسلک او تعلیم رشتې پر بنسټ نه کیږي اقتصاد پوه بشیر دودیال په دې اړه زیاته کړه
کار د ټولنې تاسو مسلم حق دغه استخدام او دغه د استخدام فرصتونه چې جوړیږي ټولنې ته ضرورت ده ده په دې شرط چې مشروع اوسي او د تخصص او مسلک او د توانایي سره سم وي. متاسفانه په افغانستان کې بیلابیل شکلونه د بیکاری شته ده. ناکامل استخدام شدامي او شکل د بیکاری د دالرو
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کار ملي لومړنی کانفرنس په داسې حال کې جوړ شوی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چاد راپور لمخې په 2040 کال کې په افغانستان کې نږدې 40 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او مرستندویه سازمانونه په دې هڅه کې دي چې یوازې 18 میلیونو ته مرستې ورسوي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټي سی پی جی د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې افغان ژورنالیست رحیم سیدی ژره تر ژره له بندره خوشې کړي. سی پی جی په یو بیان کې